شنبه 11 مارچ اعلام کرد که تأخیر در پروازها برای یک ماه ادامه خواهد یافت. با گفته ترامپ، پرواز از او به تمامی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از 13 مارچ به اجرا گذاشته می شود. بریتانیا شامل این محدودیت نمی شود و پروازها به این کشور از امریکا ادامه خواهد یافت. به اساس دستور تازه دونالد ترامپ، شهروندان امریکا و کسانی که گرین کارت دارند تحت شرایط مراقبتی خاص به ایالات متحده بازگشته می توانند و در میدانهای هوایی تحت آزمایش های جدی قرار می گیرند. هشدار از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فرانسه، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر اروپایی ایالات متحده را با این اقدام مجبور ساخته است. در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با این ویروس آغشته شدند. چین بیشتر افراد مصاب را دارد و سپس ایتالیا در درجه دوم بیشترین زیانهای این ویروس را متحمل شده است. بیش از 12 هزار تن در ایتالیا با این ویروس مصاب شدند. در حال حاضر تمامی 60 میلیون شهروند ایتالیا در داخل کشورشان قرنطین شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید سهمش را در مانورهای جنگی با اروپا کاهش میدهد. در 25 سال گذشته ایالات متحده و اروپا بزرگترین تطبیقات نظامی قرن را به اجرا گذاشتند. با گفته پنتاگون این کار به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود. تا حال در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. اضافه از 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. قماندانی امریکا برای اروپا میگوید حدود 20 هزار سرباز امریکایی که قرار بود برای مانورهای نظامی سهم بگیرند به تطبیقات فرستاده نمیشوند. تا هنوز گفته نشده که چه تعداد سرباز در تطبیقات اشتراک خواهند کرد، اما قماندانی امریکا در اروپا میگوید این اقدام را با توجه به نگرانی از صحت نظامیان امریکایی و متحدان به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با برنامه امواج آزادی باشد.
در آزادی پسپوک،
در امواج آزادی.
بیا هم خرغ لاست د ازادۍ په چپو کې د خبرونې دویمه برخه پیل شوه. د دې بحث ډیره برخه به د سولې مذاکرات او ترخوای د دوو لوړو مراسمو کېدل څه اغیز به ولري. آیا د سولې روان بهیر چې نوې څه اخیستي بې تسوکه کیدونکی دی؟ آیا طالبان له یو داسې سیاسي جوړښت سره چې یو ادرس ونه لري د خبرو مستکینی، او د دې سیاسي جوړښت د حل لارې او د خوای د سولې پروسې د لا پرمختګ لپاره څه وشي؟ پر همدې موضوعاتو به بحث کوو. را سره د دې برخې د خبرونې میلمانه د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک، د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مصداق، او د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم غړی ښاغلی فضل احمد مانوي بر سره په دې برخه کې میلمانه واوسي. او دا برخه به نږدې تر 3 بجو پورې دوام کوي. زه تاسې درنو اورېدونکو ته هم بلنه درکوم چې په 0999 40 45 او 0 800 225 55 ټلیفون شمیرو را سره اړیکه واخلي که نظر او پوښتنه ولرې زموږ له میلمنو څخه سره یې مطرح کولی شئ. تاسې کولی شئ چې له همدا اوسه را سره د ټلیفون په کرخه باندې شریک شئ، او تر خوا کوم نظر او پوښتنه چې لرئ زموږ سره یې البته شریکه کړئ. زه وړاندې بحث ته یو اشاره کوم چې په تیر بخش کې مو د دوو لوړې مراسمو کېدل او تر خوا له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه باندې سره خبرې اترې وکړې، او زموږ د میلمنو نظریات مو اورېدل. او د خبرونې دویمه برخه چې تر 3 بجو پورې به دوام وکړي د همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. البته د دوو لوړو مراسمو کېدل او تر خوا د سولې روان بهیر، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل د لوړې په مراسمو کې یادونه وکړه چې له دې وروسته تر ډېره مهم بحث د سیاسي جوړښت او تر خوا د سولې هغه مذاکرات دي چې په افغانستان کې ملي ګټې زیانمنی نکړي، تر خوای د افغانستان حیاتي ارزښتونه چې دی هغه خوندي وساتي، او همدا ډول هغه ارزښتونه چې په هغه کې د افغانانو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کیدی شي هغه خوندي وساتي. دا ټول د جمهوریت تر چتر لاندې. البته دغه موضوعاتو باندې به سره خبرې اترې کوو.
همکار عزیز، فعلا آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از طریق تلفن با ما هستند. آقای خپلواک خوش آمدین به برنامه، و در اول اگر بگوین که ماجرایی که از 3-4 روز به این سو در افغانستان ادامه داره با برگزاری مراسم دو تحلیف ایجاد شد، چقدر گفتگوهای صلح را یا گفتگوهای احتمالی که میان افغانها صورت بگیره میتونه ضربه وارد کنه یا صدمه برسانه؟ مهربانی آقای خپلواک.
تشکر مننه. واقعا چه رستنی سیاسی تحولات در افغانستان که در صورت پروسی لپاره یو لوی پکل که مشکلات به ایجاد سبب شد، ذکر لپورن مهم و اساسی خبره د افغانستان په سولې پروسه کې د یو سیاسي ثبات او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې د سیاسي اجماع د موجودیت مسله ده. ځکه چې د سولې پروسه یو له ملي پروسو څخه ده چې تنها حکومت نشي کولی په ټوله معنا باندې پر محبوظي، بلکې د ټولو سیاسي جهاتونو عذابو شخصیتونو همکاري په دې کې مهمه ده. متاسفانه در افغانستان سیاسی رهبری یا رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله و نتوانیدل د یو مشترک تفاهم په ایجاد کې، لکه د تیر په ډول چې 15 کاله حکومت په مخبوطو دا ځلې خیر په یو بل نویت باندې وو یو توافق ته رسېدلی وی، تر څو پورې چې راتلونکي ملي پروسه چې هغه د سولې پروسه ده، د هغې لپاره هغه لازم آمادګي چې مخکې کار په شوی وی په سرعت مخکې تللی وی، او من د بین الافغاني مذاکراتو شاید وو.
خپلواک صاحب، اوس هغه احتمالي خطرونه چې د دغه یو ډول وضعیت له ادرسه به د سولې مذاکراتو ته یا د سولې د روان بهیر ته ورسېږي، څه شی اوسي؟
ما مخکې در تورې شم، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د طالبانو سره یو واحد مذاکراتي ټیم چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه استازیتوب وکړي هغه ضروري ده. او د دغه واحد ټیم لپاره له میاشتو نه کار شوی و، تر څو چې ټول سیاسي جهتونه د هغوی استازیتوب ومنل شي او په موافقه توګه یا په اتفاقي توګه یو مذاکراتي ټیم لاړ شي. مګر اوسنۍ کړکیچونه چې هغه تر پرونو پورې هر یو د خپلو پرامینو له لارې غواړي چې ځان رئیس جمهور اعلان کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه ده، نو موږ ته به مشکل وي چې په دغه وخت کې یا تر څو چې دغه داخلي کړکیچ نه اور شوی یو واحد مذاکراتي ټیم چې ټولې خواوې په موافقه وي ولیږو. بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور هغه د خپلو کوشش کوي د بندیانو په حق فرمان صادر کړي چې نور اقدامات هم وکړي، مګر د بندیانو د آزادولو موضوع یا نور اقدامات د بین الافغاني مذاکرات سره یو څه فرق لري، ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د سیاسي اجماع موجودیت او د تفاهم موجودیت دا له ټولو نه مهم ده. او هغه هم په داسې وخت کې چې من د یو واحد مذاکراتي ټیم لپاره باید آمادگی ولرو.
اوس کله چې بحث د واحد مذاکراتي ټیم په اړه باندې را مطرح کیږي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویل چې په سبا یعنی د شنبې ورځې وخوده چې دغه پلاوی وروسته کیږي اعلان وي. نن دریز دا ده چې ارګ وایي لا هم بحثونه روان دي، اما تر خوای همشمول حکومت په نامه باندې چې اعلان شوی د ډاکټر عبدالله عبدالله له خوا، هغه وایي چې سبا زه خپل مذاکراتي ټیم اعلانومه. کله چې دوه درسونه موجود وو اوس یو دغه دوه ډول نظریات د طالب مخ ته په یو میز باندې کې خودل کیږي، د طالب دریز بسوي؟
بېل شک طالب د اسلامي جمهوریت سره په نظامی مناقشه کې له تیرو اتلسو کالو ده، او اوس راضي او سیاسي جوړجاړي ته یا مذاکرې ته، نو مقابل لوري خو به هر یو کوشش کوي چې دا بل لوری کمزوری وي، نو دا خو به طالب نشي کولی چې د دوی خپل منځي مشکل هم طالب حل کړي. خو په عموم کې د سولې لپاره، د ثبات لپاره او د مذاکرې د کامیابیدو لپاره دوه مذاکراتي ټیمونه نتیجه نه ورکوي، بلکې پروسه نور هم پیچلې کوي، بلکې پروسه نور هم مغلقه کوي. نو بهتره به دا وي چې دواړه خواوې، رئیس جمهور او جناب ډاکټر صاحب عبدالله، له یو څه صبر او تحمل نه کار واخلي او نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې هغه تعامل چې د دوی دواړو ترمنځ روانو بلاخره یو سیاسی جوړجاړی ته ورسیږي او تنا دغه دوه ټیمونه نه چې اوس یو فعلاً په ار کې ده او رئیس جمهور ده او بل ډاکټر صاحب عبدالله تر مشفی لاندې یو لوی سیاسي مجموعه موجوده ده. دغه نه علاوه نور سیاسي شخصیتونه او احزاب باید هم په دې کې شریک وي تر څو پورې یو همفهموله مذاکراتی تیم وی چې هغه د ټول استادیتوب وکړي.
کله چې د مذاکراتی تیم نه بحث کوو او هغه د بین الافغانی خبرو په اړه باندې ووسی، یعنی د دوو جوانبو ترمنځ دیوی هوکړې ته د رسیدو لپاره هغه اقدامات چې باید ترسره شي، که تاسو پام کړئ ښاغلی خپلواک، پرون د افغانستان ولسی جرګې 55 وکړه د پلاوي د ټاکلو لپاره، ترخوا یې د مشرانو جرګې نه هم دوه کسان معرفي شول اتمان به په جریان کې استئ. د افغانستان د منافیو نه، البته د افغانستان د منافیو نه دفاع، ترخوا یې یوې موخې ته رسیدل، آیا همدغه یې لار چې په داسې ډول باندې چې یو ادرس نه د پچې اچونې له بهیر پکې پیلېږي، په بل ادرس کې بیا دوه ټیمونه واوسي چې یو وایي زه یې معرفي کوم بل پې جوړ جاړي ته نه رسیږي، دا کولی شي بیا هغه څه چې اولویت دی د افغانانو له هغه نه سازولي وکړي؟
قطعا زمون لویترین مشکل داده. اول خو فکر کوم چې کوم کسان د ولسی جرګې مشرانو جرګې نه معرفي کېږي دا د مذاکراتي تیم برخه کېدای شي نه وي. دا هغه څه چې رئیس جمهور توضیحات ورکړل د یو دو شوراګانو یا د دو لوی کمیټو چې د 150 نفر په حدودو کې به په یغې کې به د مختلفو قشرونو او نهادونو استازي به کېدای شي دا د یغې لپاره وي. مذاکراتی ټیم که واحد نه وي زمنګ د ملي منافعونه او د افغانستان د ملي ګټونه دفاع نشي کولای. لویترین مشکل سره چې موږ په تیر یو کال کې مخامخ وو او نن د افغانستان سیاسي قشر او ټول خلک په یو ډول تشویش کې دي، هغه دا چې کله د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو بهیر څخه ووت د مذاکراتو مالکیت هم زمونږ د لاسه لاړ او بلکې د مذاکراتو مالکیت هم بل چا وخت اوس هم که متاسفانه خدای دې نه کړي چې دا به دوام وکړي. امیدوار یو چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي که دوه ټیمونه وي او هغه هم په خپل منځ کې موافق نه وي، بیا په ټوله کې دا دوه ټیمونه هم د افغانستان د خلکو باید استازیتوب ونه شي، ځکه نور نهادونه بیرون پاتې دي. نو زمونږ امید به دا وي چې یو واحد مذاکراتي ټیم هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې لاړسي. او که موږ هغه ایدال حالت غواړو چې یو نماینده ټیم متاسفانه دغه تیر ټول انتخابات یا دغه ټول ټاکنې په استثنا د 2004 ټاکنو چې بدون له جنجاله خلاص شولې، په دې کې ټول ستونزې او مشکلات وو او هغه څه چې مهم وو د نهادونو بنسټیزه کول او یا دی وي معیارونو باندې جوړول چې د ټول لپاره قابل د قبول هغه ونه شو. نن هم په دغه حالت کې که چیرته ونه توانیږو واحد دریز خلکو، نو په مذاکره کې هم مختلف غوښتنې به وي او هغه ملي منافعو ته په نظر کې نیولو او د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره زه په دې عقیده یم چې بیا به ګټونکي موږ نه یو او ډېر څه به د لاسه ورکړو.
ښاغلی خپلواک، حتما متوجه شوي یاست کله چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړه کوله یو بحث د سولې په اړه باندې داره مطرح کوي چې د طالبانو سره سوله که چېرته د داعش د لمنځه وړو یا د داعش د ریښې د لمنځه وړو سبب نه شي، یا دا بیرغ کښته شي، بیرغونه رابدل شي، دا هیڅکله د منلو نه ده او موږ به بیا فکر وکړو. له ده نه یو وړاندې یو ځل یو بل بحث مطرح کړی و، البته دا چې د پاکستان موضوع هم پکې رادخیله کړه چې هغه باید حتما په دغه برخه کې مشترکه واوسي. اوس که چېرته دلته دغه ډول یو سیاسي جوړ جاړی د یو مذاکراتي ټیم په اړه باندې نه واوسي او هر یو وایي چې زه یې معرفي کوم، حداقل پاکستان ته دا بهانه څومره په لاس باندې ورکولی شي چې ورور لا په کور جوړ نه یې، ما که طالب باندې فشار راوستی تر یو حده پورې دغه ځای ته مې راوستی دی، دومره ته لومړی په کور باندې جوړ شه بیا راشه له ما سره فشار راسره وکړه یا خبرې راسره وکړه. دا بهانه یو بل سټیج ته، یا مالکیت بحث چې تاسو را مطرح کړ، یو پاس نه دی د شوټ چې بیا په ډېر ښه ځای باندې ولګېږي، یو ضربه یې دلته افغان ملت ته اوسي.
مطلقاً تاسو سره په دې هغه باندې موافق یم. مشکل زمونږ د افغانانو کاره په حکومت کې وي مسؤلیت ولري او یا بیرون سیاسي نه وي، هغه هر وخت له مسؤلیتونو څخه فرار کوي، بلکې د شیان مطرح کوي چې د هغوی اجرا تر ډېره حده پورې په دوی پورې اړه لري. که موږ لږ مخکې لاړ شو د بند توافقاتو نه وروسته که ښه وو که بد وو، یو حالات رامنځته او قوي فرصت موجود و چې هغه مشرتابه چې په یغه وخت کې موجوده وای دغه پراګنده طالبان چې د جنگ نه لا نه وتلي او ټولو تمایل لري چې په یو آزاد خپلواک افغانستان کې سولیز افغانستان کې ژوند وکړي او موږ د غلط سیاستونو له وجو لاړو هغه مدې ته مجبور کړل چې بل خپل کلو لاغه وتل او بالاخره په یو لوی قوي حرکت تبدیل شو. عین معزله کنن هم د دې سولې د موافقت نامې د توافق نه وروسته هر حکومت چې راځي دا حکومت وي بل حکومت وي هغه بیا هم هغه واړه نور ناراضي ګروپونه یا افراد او اشخاص یا سیاسي ډلې یا هغه غیر مسؤول وسلوال په یو منظم منسجم برنامه کې جای په جای نه کړي هر هغه نور ډلې او یا حکومتونه او یا استخباراتي شبکې یا تروریستي ډلې د یوې څخه د ابزار په توګه ګټه اخلي او بیا به د یو لوی بل حرکت د ایجاد لپاره که داعش وي که بل هر څه وي رامنځته کې به وي. لومړنی تعهد زموږ موجود ده چې څنګه کولی شو یو منظمه ستراتیژي او پالیسي ولرو چې بیا د موافقتنامې نه وروسته په دغه بخش کې چې که نظامي ضرورت وي نظامي اقدامات وکړو هغه قوت چې د طالبانو سره ده د هغه او د دا قوت چې د اسلامي جمهوریت سره ده دا دواړه منسجم کړو هم سیاسي هم اقتصادي او هم نظامي د نورو ډلو په خلاف.
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک. شما منتظر باشین در خط تلفن ما چند شنونده را میگیریم. تماسهایشان
هم کجا برادر عزیز سوال ما متوجه آقای معنوی
مهربانی سوالتان را مطرح کنید.
زنده باشی برادر. آقای معنوی سوال دارم که شما خیلی تشنه قدرت هستین تیم شما و همین دکتر عبدالله و تیمش تشنه قدرت نیستین خون آقای صالح هم وطندار شماست و هم تاجیک هست چرا از امان نمی کنید چرا انتقام در خاک و خون بکشین چرا می خواهید آب در آسیاب.
بسیار زیاد تشکر آقای جاوید ممنونتون. ما آقای معنوی را تماس گرفتیم قرار است که در خط تلفن اونا را داشته باشیم چند شنونده دیگر را تماسشان را می گیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ تماسشان قطع شد. شماره تلفن 0700 822 755 و 0799 20 3540.
سلام خرقلاست. خرقلاست ازادی رادیو دمیر بانی.
سلام
دوست میرا بانی جان، را معرفی کی لکم زمو علی کنی. خوش آمدید، بفرمایید.
نامتان از کجا تماس گرفتین؟
حافظ از مزار شریف.
آقای حافظ از مزار شریف، مهربانی کنین.
بله بله بله
بله بحث جریان داره، شما میتونین سوال مطرح کنین و همچنان نظرتان به ارائه بکنین. بسیار کوتاه مهربانی.
تشکر. سلام بر میمارای محترم شما، سلام بر شما.
علیکم سلام.
کارکنای رادیو آزادی، امیر سوال مطرح میکنین که دو تعلیب اجرا شد، مردم تشویش است هیچ آینده افغانستان چی میشده باشه، یعنی از یک طرف یک پروسه ملی صلح هم در جریان است، یعنی ما کل مردم در تشویش است. امیر بسان میکرد ما که یک دیگه همی نشد افغانستان بدون مشوره، بدون نهایی شدن مشوره با دکتر عبدالله مراسم تعلیب شد برگزار کرده میشد که امیر بعد از خلاص شدن مشوره ایشون حل شدن جنجالشون باز هم مراسم بله تعلیف برگزار.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظ. شنونده عزیز، فعلا بحث ما در مورد گفتگوهای صلح و تأثیراتی که میتونه برگزاری دو مراسم تحلیف بالای روند صلح داشته باشه این موضوع برنامه است. اگر مشخصاً در این مورد سوال دارین میتونین زنگ بزنین. مهمان ما آقای اکرم خپلواک هستن. از آقای خپلواک اگر سوال داشته باشین یک دو تماس دیگر بگیرین. آقای زهیرمل سلام علیکم. بله
سلام خرغلاست، ازادی رادیو ده ازادی په چپو کې خبرونه مهرباني. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
مهرباني سوک لکم زیدی را سره اړیکه نیولې.
جلال الدین احمد لغمان نه.
مهرباني جلال الدین صاحب.
السلام علیکم.
علیکم السلام. خپل واکس بر سره د ټلیفون په کرخه د حکومت پختنه لري د دوه لورو کې دل به د سولې پروسه سره مهرباني.
چې دا ډاکټر غنی خو د کمیشن په سند یاد کنه.
بله بله بله.
ډاکټر عبدالله په کوم سند حلف یاد
کو؟
او کده کوم اعتراض لري نو په کمیشن دی کنه. نو اصلا دی په قانون نه پوهېږي. کمیسون کشکی ملل متحد ته سارنوالی نو د اکثر غنی په مقابل کې ولی حلف یادی او په کوم قانون حلف یادی.
صحیح ډیره مننه، تشکر، په خیر یوسې. یو بل اوریدونکی به مو راواخلو، بیا به خپل واکسپ ته ولاړ شو. السلام علیکم. د ټلیفون وعلیکم السلام.
حضرت محمد خیرخوایم د کونړ ولایت څوکۍ.
مهرباني، خیرخواسب.
تاسو ملمنو ته سلام وړاندې.
وعلیکم السلام، مهرباني.
یو پوښتنه ده، که چېرته ډاکټر صاحب عبدالله لوړه کړې وکړه، دا د رسمي سند د لارې د لوړه وکړله عبدالله صاحب، او بل کوم رسمي قاضي خو درته دته د تحلیب مراسم وړاندې نه کړل، دا خو یوازې یو عادي ملی صاحب ورته مراسم وړاندې کړل. نو دا اوس د سولې لپاره مذاکراتي ټیم اعلانوي، آیا دا ټیم به څوک ورته ومني که نه؟
صحیح صحیح، تشکر، په خیر یوسې. زه غواړم دغه د سولې مذاکراتي ټیم همدغه پوښتنه چې تاسې وکړځئ په یو بل ډول باندې خپلواک صاحب ته مخکې کېږدم. خپلواک صاحب، په داسې حال کې چې دوه لوړي شوي دي او دوه ټیمونه ځي، څومره طالبانو ته بیا دا بهانه په لاس باندې ورکوي چې دلته سیاسي جوړښت نشته، سیاسي جوړ جاړی لا هم په منځ ته نه دی راغلی، او اتمن تاسې د سولې ادارې شورا د دارالانشا رئیس پاتې شوي یاست، ډېرې اړیکې مو شته او هغه ډله مو هم مطالعه کړې دغه اړخ. فکر نه کوئ چې یو ډول بهانه شته او یو ډول بهانه هغوی ته په لاس ورځي چې د سولې لپاره دغه لږ پرمختګ چې شوی، حد اقل دغه لږ ګامونه چې اخیستل شوي، بیا د خلکو هیلې له ناامیدۍ سره بخشي او هغه ډله په یو لاسبری ډول باندې، زما هدف دا دی چې په یو لاسبری ډول باندې دغه موضوعات را بهانه کړي او دغه روان بهیر وځنډیږي.
مطلقا دا بحث ما مخکې مو که تاسو فکر وي، یعنی پروګرام داسې نه و چې دو طرفه مذاکرات د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو دومره مختلاړ شي چې دریم برخه د قضیه چې یا دریم اړخ د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت بیخي بیرون پاتې شي. یعنی لومړنی پروګرام دا و چې یا همزمان شروع شي او یا مشترکاً وي او یا په یو مقطع زمان کې شروع شي، مقطع دې نه چې دوی دواړه موافقتنامه نهایي کوي او امضا کوي. خو لوی ترین مشکل په دې خوا کې و چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تیر او یا اسلامي جمهوریت و نتوانېدلو چې په مذاکره کې قوي اشتراک وکړي یا اولت چې و هغه ته توجه وکړي، او بالاخره طالبان اوس په یو قوي برلاسي باندې، یعنی برلاسي معنا داره چې بار بار وایي چې موږ مذاکرات ته آماده یو، بین الافغاني مذاکرات ته آماده یو، کله یې خوانه یو واحد مذاکراتي ټیم افغانستان شمول موجود وي، چې دا ډېره د دوی هغه غوښتنه ده چې متوجه کېږي دې خواته. دوهم مسله دا ده چې کله د طالبانو د تحریک او د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه امضا کېدله، په یوه وخت کې دوی لا برلاسي شول چې د ټول افغانستان اسلامي جمهوریت نه هیڅوک اشتراک ونه کړي، او یا هلته هیڅ د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د کابل د ټولو سیاسینو په استازیتوب باندې نه هیڅ شی راغلل، بلکې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنې هلته حضور لار، او په وروستیو کې هغه موافقتنامه د امنیت شورا د تایید وړ وګرځېدله. دا ټول هغه څه دي چې په اوس وخت کې د دې خوا د سیاسي اجماع یا د داخلي کشمکشونو او یا د عدم مدیریت له وجې د طالبانو تحریک په هر معنا باندې برلاسی ده، او هغه برلاسی بالاخره دا ده چې کېدی شي دوی د نړیواله ټولنې سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره په بین افغاني مذاکرات هم په یو بل تعامل ورسیږي، چې هغه کې د افغانستان ټول سیاسي موجود نه وي چې بیا به د یو بل ډول ستونزو مشکلات سره مخامخ وي. دا هغه ستونزې دي چې من عملا ورسره مخامخ ول، همدې خاطر وایو چې له ټولو نه مهم دا ده، او خصوصا دا توپ اوس د رئیس جمهور په میدان کې ده، ځکه چې د لوړې مراسم وکړل د افغانستان د زعیم په توګه، د افغانستان د رئیس جمهور په توګه لومړی باید سیاسي مخالفین د وروسته پاتې هیوادونو کې هغه جمهوریت نشته چې یو کس په ټوله معنا باندې، خصوصا افغانستان چې د جنگ په میدان ده او فعلاً جنگ روان ده، په تنهایی باندې وکولی سي ټول پروسې پر مخ بوزي، بلکې ضرورت لري قوي سیاسي حمایت او سیاسي ثبات ته، او هغه ټول اړخونه باید په حکومت کې ځان شریک وبولي یا د حکومت په تصامینو کې ځان شریک وبولي. نو له همدې خاطره رئیس جمهور باید قوي ترین اقدامات وکړي او لمړنۍ د ډاکټر سیب عبدالله او د ټیم سره هر هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان په ګټه وي د هغې مخلاص شي او بیا نور سیاسي متحدینو رامنځته کړي تر څو چې د مذاکرات په میز کې د افغانستان د ملي ګټو نه یا د جمهوریت نه او یا د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه قوي دفاع وکړي. خدای نه خواسته که دا کار ونه شي موږ د کور په داخل کې د ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ یو. بیا به د دوو ټیمونو په شکل نه بلکې د څو ټیمونو په شکل به موږ مخته ځو چې خپله د اسلامي جمهوریت هغه مشروعیت او هغه صلابت او هغه قانوني تاثیرات به تر سوال لاندې راځي.
یو بحث چې کله البته ډیر مطرح کیږي هغه دغه د بهرني فشار په اړه باندې د سولې په برخه کې که موږ د بندیانو تبادلې ته اشاره وکړو کله هغه وړاندې د ځینو طالب بندیانو د خلاصون ته اشاره وکړو او که ځینې نور سرې کرښې چې وړاندې کشوي چې اوربند او تر خواهی د تاوتریخوالي کمېدو چې تقریبا د یو ډول فشار په وسیله باندې د عملي کېدو بهیر ته دننوځي نو بیا ولې دغه د هیئت یا د پلاوي د ټاکل کېدو یا په کور درنه دغه د سیاسي جوړښت په برخه کې دغه بهرنی فشار یو پایله نشي ورکولی؟
داسې هم نه ده چې سړی فکر وکړي چې بهرنی فشار به دومره پایله ورکړي چې ټول موضوعات په یو ورځ باندې حل کړي، ځکه دلته مختلف اړخونه دي او هر یو غواړي چې قوي برلاسه شي. مثلا هغه تعامل چې د دواړو خواوو ترمنځ د تحلیف نه مخکې مطبوعات هم راووته، ان تر یو حده پورې درست یو پیشنهاد و د ریاست جمهوری لخوا نه چې په کابینې کې مشارکت یا په حکومتداری کې مشارکت او هم جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته یو قوي د ملي پروسې ورخول او د پروتوکول انه دا تر یو حده پورې یو درست پیشنهاد و. له بلې خوا د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم هغه څه چې وړاندې کول هغه بیا د ریاست جمهوری لپاره د منلو وړ نه و، نو د وخت د کمبود له وجې بدبختانه من ونه توانېدلو چې یو تحلیب چې باید واضح وي هغه ولرو، او بدبختانه چې ډاکټر صاحب عبدالله یا د خپلو متحدینو د فشار له وجې او یا په هر دلیل باندې هم تحلیب وکړل، نو دلته دغه اوس هم کوششونه د مختلفو خواوو نه روان دي. داخلي سیاسیون او مشران هم په دې کوشش کوي او دا یې خواسته، او نړیوال فشار خصوصا د متحده ایالاتو فشار په دې برخه کې چې یو غوی د بین الافغاني مذاکراتو د ظرف شرکېدو لپاره کار کوي په دې باندې کار روان ده، خو دا به یو وخت غواړي. یعنی په اسانه توګه داسې ضربه ونه شي، کېدای شي یو هفته دوه هفته وغواړي تر څو پورې چې بالاخره ټول په یو مشترک هیئت باندې موافقه وکړي، او حتی د حکومت کې چې رئیس جمهور وړاندیز کړی دی چې یو مشارکت ته آماده ده، د یو مشارکت په میکانیزم باندې چې په څه ډول ټول سیاسیونو لپاره د باور او د اعتماد فضا رامنځته کړي مخته لاړ شي.
زما وروستۍ پوښتنه به ښاغلی خپلواک دا اوسي، اوس څه ډول کولای شو چې دغه د سولې پروسه یا د سولې روانې خبرې دغه لروان ټاکنیز بحران به ورته زه وایم، ځکه چې د هماغې د پایلې نه راوتی خو اصلا دغه سیاسي بحران نه لرې وساتو، او حداقلا هغه خطرونه چې ورته ورپېښ دي هغه زیانمن نه کړي دغه پروسه، او موږ دغه د سولې خبرې لا ښې مخته یوسو.
اول خو هېڅ امکان نه لري چې د سولې پروسه د ټاکنیز او سیاسي جنجالونه اغېزمن نه کړي. متاسفانه دا دوه کاله موږ عملا تجربه ګورو چې انتخاباتو د سولو پروسه اغېزمنه کړه، موږ د مذاکراتو نه وروسته پاتې شو عملا یې ولیدل. اوس چې یو بله لویه بدبختي راوړاله شوې ده چې رئیس جمهور تحلیف وکړه او ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کومله حکومت اعلانوي، نو دوی د یو بل فرمان نه مني. پرون خو دواړه په یو حکومت کې وو، یو رئیس جمهور وو، نن لومړی چې دغه معضله حل نه شي او د دې لپاره د حل لاره پیدا نشي، دا سبا فرمان ورکول بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور د فرامین به ورکوي، د سولې په هکله د هیئت د مذاکراتو په هکله حکم به ورکوي، هیئت به تعینوي، اقدامات به کوي، د بندیانو په خلاصول دا چې مقابل لوری هغه په رسمیت ونه پېژني یا ورته قایل نه وي، خو هره ورځ یو جنجال ده. نو لومړی چې دغه جنجال خلاص نه شي د مذاکراتي ټیم تعین شي، خو دا خو به هم د یو چا په امر باندې د یو چا په حکم باندې یو څوک به مدیریت کوي، دا خو هوایي نه شي کېدلی. دلته یو مدیریت ته ضرورت ده، یو پنځلس لس شپږ اته شل نفره چې هیئت وي د هغه لپاره یو مدیریت ته ضرورت ده. وزارت خارجه امنیتی سکتور، وزارت مالیه، در کل اگر نور دولتی یا حکومتی اداری دی چی باید دی مومد واقعی وی دی مدیریت بکلی دی سول وزارت در طول اغسیلی نو چی دا بانی تواغن نوی نمانگ یو قدم هم مختن شدهی دی سول نو سر هر ورز مخامخ وی لیغن علاوه دی سول ملی مسالیتی شورا یا جرگه یا کمیته هر نوم چه ورطاخلو پیغی که دی افغانستان کل سیاسین را طول یا ورهی جمهور دی غواده کرده و پیغی که دا کل سیاسیون پا ارکی موجودیت کنه لری نسنگ کولی شو چی پا دی کلو پروسه بنده مشترکن مختلر شو یا ویاد باور پزار امان کرده.
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک از اینکه در برنامه حضور داشتن. ممنونتان آقای اکرم خپلواک، رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در بحث با ما بودن. و شنوندگان عزیز، برای شما باید بگویم که ما تلاش‌های زیاد کردیم، حتی رفتیم از تلفن‌های شخصی تماس گرفتیم با آقای فریدون خازون از سخنگویان تیم عبدالله عبدالله، اونا جواب ندادن به تلفن‌های خود. و فضل احمد معنوی را هم پیام گذاشتیم که چون وعده کرده بودن هر دوشان که در این بحث
مهم هم داشت وعده هم کردیم
در این بحث با ما می بودن، اما متاسفانه با پیام ها و تماس های مکرر ما جواب ندادن. حالا یک وقفه می گیریم و ادامه برنامه را فراموش نکنیم.
101 زن صلح از دید زنان افغانستان.
من مهسا هستم، مهسا محمدی، مؤسسه هستم، مؤسسه صنف 14 رشته زراعت میخوان و زراعت عمومی، حدوداً 20 ساله باشنده ولایت فرا، قریه تیوسک. صلح میتونه خیلی تغییرات در زندگی ما وارد کنه، از جمله ما میتونه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. حقوق بشر در قدم اول قرار داره، به خاطر که شخصی که حقوق بشر داشته باشه، بشر دوست باشه، میتونه که هم دموکراسی داشته باشه و هم میتونه که آزادی بیان داشته باشه. خب طبعا وقت سختگیری باشه باز از آزادی ما سلب بشه، نذاره که ما درس بخونیم، هیچ کس حاضر نیه که این رقم یک حکومت را قبول داشته باشه. خواست داره که اگر صلح هم میایه، یک صلح باشه که به نفع دو طرف باشه، یک صلح دائمی باشه.
خراغلاس بیا هم ازادی رادیو څخه د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري. نن دوو موضوعاتو باندې موږ بحثونه درلودل او کوایم لای هم لرو. لومړی برخه د خبرونه پات رسیدلې و، البته د کوایم یوونی برخه د خبرونه پروسه برخه کې د خبرونه د سولې مذاکرات باندې د دوو لوړو یا په اصطلاح باندې کې یو بل اړخ هم ورته ایم دی، یو موازی حکومت اعلان څومره غیس کول شي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د صوبات او هم پانل ټاکنیز دلې څخه یو څوک ځان سره ولر ترسو د هغه پوښتنه چې مطرح کیږي په بحث کې هغه ورته ځوابونه وای. خو که څه خغلی خوزونه او خغلی معنوی مکسر اجمنه کرده و چی ده بحث پلمریو که با یو پا دوائی مبرخه که بل مکسر ملمه کی گی، اما متاسفانه توی خپل تلفون تسوابونه و نویل پارساسه به غزو مکتخنیک و همکارانو دیره حد سوا کرده.
مجیب رحیمی سخنگوی عبدالله هم تماس گرفتیم جواب ندادن متاسفانه. آله همکار ما تلاش میکنن تا آقای
نبی مصداق
از مشاوران رئیس جمهور را با خود داشته باشه. بله. در بس
خود تر حق چی پا اریکه کیگی یا خب فرصت با اوسی آوریدون که تازی فکر کنم پارسا سفتی اوسو آوریدون که لسان
شده بوده. چند تماس شرمنده حتما جواب میتیم.
بله. سلام علیکم.
صدا رادیو تا نمیشه که خاموش بکنین، صحبت کنین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله تشکر، صدای من را خاموش دارین.
صدای شما را داریم، نامتان را بگوین، از کجا زنگ زدین، مهربانی نظر یا سوال داشته باشین.
من حکیم هستم از ولایت پکتیا.
آقای حکیم از پکتیا، مهربانی کنین.
بله من اول خود یک سوال داشتم از میمونه.
مهربانی
گفتم کمی انشالله امی نفوس افغانستان شاید 40 میلیون باشه.
آها.
کم و زیاد. آها. امی بر کاندیدا شاید نفر رای داده باشد و هم نسب جل و تزویر.
آها.
اینالی امی از یک میلیون نفوس افغانستان از یک میلیون است، بر از اون صدا نمیشه که چرا امی مردم باقی مانده افغانستان یا گوسفند هستن، چرا بر ما رای ندادن؟ یکی دوم دیگه خواهش دارم از یا یک پیشنهاد دارم بر از یا امی ویروس کرونایی که در چین است، همین شب به طرز به طریقه واکسین به زمینه مردم زخم کنن، دیگه خودشون میدونه، همی افغانستان میدونه.
تشکر آقای حکیم، ممنونتان.
نمیده یک پیشنهاد دارم دیگه، خود از همی دنیا بشرمند، از مردم افغانستان، از خدا بشرمند دیگه بس کنه نمی ملکه.
زه فکر کوم د کرونا وایروس هغه واکسین هم تروسه پورې جوړ شوی نه دی، درسته ده نه؟
نه واکسین نه، امی را بیارن مسئله واکسین تطبیق کنه، بعد می باقی مونده نه وره خدای چیز هم نکنه، اولادایش هم خدا خراب نکنه، همی باقی مونده خوار غریب بیچاره 38 میلیون نفوس که هست بر از جا تطبیق کنه، مثل واکسین تطبیق کنه که کلش هم بمره یا بیشی گوشتان آرام شد همونجا هم زندگی کنم.
دیرم من نکیم سب، تشکر بخیر یوسی چرا سرم واردی کنی ولی من د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتي ټیم صلاحکار خغلی ډاکټر نبی مصداق را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیر خراغلی بحث ته اجازه راکړه چې پوښتنه مو سره یو ځای کړم. په یو ورځ باندې دوه لوړ مراسم کېدل یا د یو موازي حکومت اعلان، فکر نه کوي افغانستان لپاره د یو ناکام تاریخ تکرار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام اول تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان نه د افغانستان په تاریخ کې، نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغسې لوبو ته اجازه ورکول شوې ده. په هغه ورځ چې تحلیف د رئیس جمهور کېدو ټوله دنیا همدلته وه، کابل کې دغه دلته وه، او ټوله دنیا د خپل مسیجونه او مبارکۍ او دا شیان راولېږل. نو ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه مني چې خلق دته په هغه اندازه چې دی غواړي رایې ورکړي. دغه رایې په ډېر دقت سره وشمېرل شوې، په ده باندې بحث وشو، 15 میاشتې ورباندې بحث وشو. درملو کمپنۍ 80 ملکو کې کار کړی ده چې هو دغه رایې ټولې قبولې کړي، د دوو کمیسیونونو قبولې کړي، لیکن
آقای مصداق، حالا شما میگین قناعت نمیکنه، آقای عبدالله هم به عنوان رئیس جمهور دولت مشمول مراسم سوگند برگزار کرد، امروز هم در صفحه فیسبوک خودش و سخنگویانش نوشته که عبدالله به عنوان رئیس جمهور دولت مشمول با تدامیچ یمامات و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. آل برای حل چی است؟ دروازه های گفتگو را تیم عبدالله گفته باز است، چرا گفتگوها آغاز نشده؟ آیا ارگ آماده گفتگو است برای حل این مشکل؟
بله، چند روز پیش دو تیم از یک تیم دکتر هنی و تیم دکتر عبدالله با هم دیدن. ما 4 مکتوب را که در بینشان تبادله شده و بحث کردن، ما او را دیدیم، خواندیم.
یعنی اینی دیدار پیش از مراسم تالیف بوده؟
نه بعد از اون. اما دکتر عبدالله چیزی را میخواهد که یک حکومت مثل که در 5 سال از ما از او بسیار تجربه تلخ داریم، حکومت
دې
میخواد که
باز تشکیل. یعنی مستاق سبب خی که زه دغلته اساس خبره قطع کړم، بختنم بتم دغه وختونه کې چې خغله غنی وړاندې کوي، هغه ته خغله عبدالله بیا دی خو تبادله کوي، څه شی شامل دي؟ ډاکټر عبدالله
40% د کابینه تاکل، او د غوړی چې د کابینه په راس کې د خپلې د ډاکټر غنی خاتونه چې ماول وستل په تبادله کې 40% هیڅ وجود نه لري. دکتر عبدالله غواړي چې د صلح د طالبانو سره د صلح د تیم مشر شي. دکتر غنی ورته وایي چې ډېر ښه او درسته ده، او دکتر عبدالله غواړي چې بیا یو ګډ حکومت جوړ شي. دکتر غنی او د ده دولت ساز تیم هیڅ حاضر نه دي چې بیا یو بل ګډ حکومت جوړ شي.
آقای مستاق عزیز، 3 موردی را که تیم عبدالله پیشنهاد کرده، مسئله سهم شدن در 40% کابینه و رهبری صلح با طالبا و همچنان حکومت مشارکتی، کدامش تیم یا ارگ پذیرفته؟ کدامش مورد پذیرش ارگ قرار گرفته تا فعلا؟
ارگ گفته که درست است، ما یک تیم صلح که با طالبا در ماها و شاید سال 2 سال آینده در تماس باشه، ریاست از اون رو بر دکتر عبدالله ما میتیم. درسته. اما 40% کابینه را با کدام اساس
مزداق دکتر صاحب مزداق خپل جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې یو اشاره وکړه چې سیاسي مشارکت به د حکومت یو اصل ووسی. هغه وخت چې موږ وایو چې سیاسي مشارکت ورکو بیا بیرته دلته د سیاسي مشارکت پر وړاندې دغه یو دریز نیسو، فکر نه کوي چې د ستونزې د حل په ځای د ستونزې د حل پر وړاندې خنډونه را ایجادول دي؟
نه، هیڅکله نه. سیاسی مشارکت معنا داده که به طول قومونو نه، به طول احزابو نه، به طول با نفوذ و کسانو نه به حکومت که باید برخه ولی سیاسی دا نده چه مثلا تبا راضی بزور بزان تحبیل اوی اوایی بود چه ما تا دوم را شایراکه و کنه را کوی زخپلم دی خپل ملا را ولم چه ما تا تحبیل سو
اوس مزداق صاحب د همدغه د دې سیاسي مشارکت د ګډون لپاره چې تاسو وایئ چې ټول قومونه او ټول اقشار د افغانستان پکې باید مشارکې وو یا شرکت پکې ولري، ادرس یې د ښاغلي عبدالله هغې دی چې تاسو ورسره اړیکه نیسئ که نه هغه نور ادرسونه هم شته چې ورسره خلک پهعاد اقلا اړیکه ونیول شي او دغه ستونزه حل شي؟
بالکل، خلکو تماسونه نیول شوی دی. دغه نوی حکومت چې جوړی کی دا به یو سیاسی کابینه وی او په دې کې به یعنی ټول خلق ځانونه وګوري. ډاکټر صاحب عبدالله دا تیر 5 کالو کې دغه سی وزیران مقرر کړی دی چې رښتیا ته د وزارت لیاقت پکې نه و. مثلا د اوبو و انرژی وزیر چې ده 2 کاله د ټول انکشافي پروژه په خپل ولایت کې او یو بل څنګ ته ولایت کې مصرف کړی ده. د دوی لپاره نور افغانستان وجود نه لري او دوی همیشه کوشش کوي چې فقط هم د خپلې منطقې ډاکټر غنی باندې پښتانه ډېر په خار دي چې دوی سره وعده کړې وه او هېڅ هم ورته ونه کړل، لیکن بیا هم د وطن لپاره یو څوک چې تجربه ولري، پوهېږي، پلان ولري او غواړي چې دا ملک جوړ کړي، هغه خو هر څوک نشي کېدی. نو غني په همدې اساس سره د خلکو رایې ګټلې ده او خلک پوهېږي چې دا راتلونکو 5 کالو کې دا سړی که صحت وي او که عمر خدای ورکړو ډېر زیات کار به افغانستان ته وکړي.
مستاق صاحب شما پیشتر در مورد 3 خواست عبدالله گفتن که یک خواستش شما گفتن که 40% سهم داشتن در کابینه، اما منابعی بر ما گفتن که در زمان پیش از تحلیف که خلیلزاد میانجیگری میکرد مذاکرات را، خواست عبدالله 60% بود در حکومت، اما خواست غنی پیشنهاد کرده بوده که 40% و عبدالله نپذیرفته. در این مورد شما چی میگین یا معلومات شما چی را میرسه؟
خب بیش من درست خبر ندارم که 40% بود، 40%ش مشنیدیم، 60%ش هیچ نشنیدیم. اما پیش از تحلیف رئیس جمهور نمیخواست که این مشکل برپا شود. وقتی بعد از تحلیف دنیا رئیس جمهور را به رسمیت شناخت، ناتو، امریکا قراردادهای استراتژیک با افغانستان دارن که تا 2024 با او پابند هستن، طالبا حاضر هستن که بیاین در صحبتهای بین الافغانی شرکت کنن دیگه. آل اقدر او دکتر غنی، دکتر عبدالله او رو قبول نکرد، با مو وقت آل وقت شده، ما فکر میکنم آل نا وقت شده و 40% کابینه را برش هیچ کس نمیتونه داده. اگه 40% کابینه را اونا بگیرن، دکتر غنی هم یک دو سه نفر در پالویش از 5% 10% اونا بگیرن دیگه، رئیس جمهور باز یک چیز میشه مثل حکومت قبلی که از 20% زیادتر.
آقای مستاق، حال فعلا رای حل چی است؟ اگر اشرف غنی هم بر عبدالله 40% نمیته و عبدالله هم قبول نمیکنه دیگه پیشنهادات را، رای حل چی است؟ امکان داره یا بیمی از این میره که ارگ از کوه قهریه استفاده بکنه در برابر عبدالله؟
نه، لازم نیست. ما یک حکومت داریم، اینجا احکام جاری است، هر کس که قانون بشکنانه، هر کس که از احکام با خود قبول نکنه احکام است، میریم با وجه میریم از طریق اداراتی که وجود داره، از طریق قانون جزا در اینجا، قانون قانون است او کدگه است، ما از او را با پیش میریم فکر میکنم.
یعنی کاخ سپیدار را با استفاده از زور یا نیروهای امنیتی تخلیه خواهد شد؟
این کس هم تو پلان نداره که با ایس کس هم تو پلان نداره که از قوه قهریه استفاده.
تشکر دکتر صاحب، اجازه را که چی اوسو اوریدون کتم وقت ورکو، انشالله نوری پختنه مشته چی بایش سرم مطرح کو. تاسی خر اغلاس ازادی رادیو دمیره بانی
آره.
بله غاگ ماورم زان را تمعرفی که لکم زی مواری کنی ولی
میره آقا مجدی ما در پروان ولایت
میره بانی مجدی سن
آقا در ایزا سر عبدالله که کلا در انقابات نوی شروع سی و از دو اشتا در کاری عبدالله سو در دیخ روح تم خیزمت در پتا ستیه در خود در بلکه چلو و بلز در خبر که کم اچی و سرای پرابین که در آلی و یا ملان آلی مقصد خالی لک سبق ولی و تا نکای که پرابین که در نکای خیلی که نخیلی زده
بسه. صحیح، تشکر دست از نظر و مر رو آوری دی و بلا آوری دون که تمام وقت ورکو چی سوگ ده. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، تماس شنانده ما قد شد، تماس دیگیره میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، از کجا تماس گرفتین؟ نامتان.
سلام علیکم. ډاکټر صاحب، ډیر کله چې په افغانستان کې دغه سي د سیاسي قدرت په سربانیا قدرت تدرسېدو په سربانیا یو مشکل جوړیږي، د 2014 کال واغن وړاندې ک تجربه او سیاو تاریخ تم ک سړی وګوري او شمیر مسائل په کې لیدل کیږي، یو شمیر بهراني فشارونه هم شته چې جوړښتونه رامنځته کوي. خو تجربه په 2014 کال کې وشوه، آیا بیا هم هماغه ډول یو سشته چې پر دواړو لوري باندې واردېږي او یو سیاسي تعامل ته دواړه راضي کوي؟
نو خامخا د دوست هیوادونه او خصوصا هغه هیوادونه چې افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري هغوی نه غواړي چې دلته د زور نه استفاده وشي. د امریکې خارجه وزیر پخپله وویل چې سیاسي خبرې په زور باندې حلول غلط کار ده. نو هغوی غواړي، نه خارجیان غواړي، او دلته افغانان ډېر ستړي شوي دي، نه غواړي. ډاکټر عبدالله او دا نورو سیاسینو په میاشتو پروپاګند چالان کړی و مخکې له انتخاباتونه چې انتخابات نه کوو نه کوو موږ سوله کوو. سوله فقط په دوو ورځو کې کیږي. که نونس کاله د جنګ کړی ده، بیا په یو کال یا شپږو میاشتو کې ته سوله به پای ته ورسېږي.
اوس که ډاکټر صاحب، که د تعامل نوې نسخه د افغانانو لپاره وړاندې کیږي، آیا د 2014 کال تکرار به وي؟
د 2014 کال ډیره ترخه تجربه وه، او هیڅ افغان هغوی چې په حکومت کې دي یا د باندې دي تاسو د عادي خلکو نه پوښتنه وکړئ نه غواړي.
اوس که څلوېښت سلنه قدرت موږ وایو چې شریک دی، یا څلوېښت سلنه کابینه ورکوو یو شخص، فکر نه کوي چې یوازې لس سلنه کموالی راښیي؟ او که بیا د تېر پنځه کلن بهیر دغه تاریخ ته وګورو، نو هغه څلوېښت یا پنځوس سلنه هم پوره تحویل شوې نه ده، نو څه معنا لري؟
نه ګوره، یو څوک باید په مملکت کې آخري اختیار دی یو چا سره وي چې هغه د خلکو په رایو باندې په قدرت راغلی دي. دلته دا پنځو کالو کې ډېر زیات مشکلات و، حتی تر ولسوالانو پورې به جنګ و چې یو به ټاکلو او بل به رد کولو، یا به دوه ولسوالان یوې ولسوالۍ ته روان و. دغسې خبرې خو دا ملک ډېر وروسته پاتې ده. دا خلک غواړي چې مونږ د خپل همسایګانو سره همسیال شو، مونږ مجبور نه شو، زمونږ ځوانان په تیښته کې دي هرې خواته. دلته اقتصادي امکانات ډېر زیات دي، اما دا جنګونه خلک ډېر ضعیف کړي دي، نه پرېږدي. اوس دغسې یو حکومت، ګډ حکومت چې بیا راولي چې د یو بل په کار کې چیلکونه اچوي، نو حکومت ته خدمت پکې، خلکو ته خدمت پکې، افغانستان ته خدمت پکې. خلک همدې لپاره وایي چې یو چا ته مو رایه ورکړې ده، هغه باید مشري په غاړه واخلي، او د هغو تجربو په اساس چې لري او دغو وعدو په اساس چې موږ سره کړي دي پرېږدي.
ډاکټر صاحب، خلک دا نیوه کم کوي چې موږ رایه ورکړه یو شخص ته، یا هر یو لوري ته، مهم دا نه ده چې کوم یو شخص ته ورکړه رایه او کوم شخص ته په قدرت ته. دا مسایل باندې زما بحث نه دی، په دې دی چې واک ته که یو شخص رسیږي لوړه کوي د جمهور رئیس په توګه باندې. ما وړاندې مې یو اشاره وکړه، دلته یو فرمان صادر شي، تر خوای دی بل لوري نه بل فرمان صادر شي خلګي چی چې اوس موږ سو حکومت په یو کوم حالات کې قرار ولرو تس یو ول یو روخانه تصویر د دې وضعیت د افغانستان خلکو ته نو ورکول کېږي د جمهوریت ریاست لخوا چی کوم مسیر ته روان دی افغانستان
ګوره د خلکو کې زر پیسې فیصلې ته ورسیږي چې باید خپل رائے نه طرفداری وکړي د خپل رائے په طرفدارۍ راوځي او خپل اواز جک د ډاکټر عبدالله تیم او ولایتونه یې وتړل او نه غوښتل چې هلته رایې وشمېرل شي او داسې ځینې نورې خبرې خو په دغه دوو ولایتو کې به دوی بیا هم دغه کار وکړي لیکن په متبقي افغانستان کې خلک د دې تعامل نه لري تاسې وګورئ په بدخشان کې دوی ته دغه موقع ورنه کړی ورته ویې ویل په بغلان کې خلک را ووتل ویې ویل چې موږ نه غواړو چې بې اتفاقي په منځ کې را شي موږ چې رایه ورکړې ده په مغه اساس سره ده یو څوک په قدرت کې ده او پرېږده چې کار وکړي نو تر اوسه خو حکومت په ډېرې آرامۍ سره غواړي چې دغه موضوع حل کړي اما که دا موضوع دوام ولرله قانون شته محکمه شته څارنوالۍ شته
آقای مصداق شما وقتی که میگین که قانون است محکمه است اگر از راه سیاسی حل نشوه چقدر امکان جنگ وجود داره امکان درگیری وجود داره و مردم بسیاریشان از جنگ میترسن که میان دو طرف جنگ نشوه
بسیار یعنی هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه نه دکتر عبدالله گفته که من میایم با توپ و تفنگ خود و نه هم حکومت گفته که من هم قوا را دارم ازش استفاده میکنم هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه
بله.
باید از رای صلح اولی که ما در اینجا اقوام داریم نفرای با نفوذ داریم که هر روز در مناطق خود ششتن صلح میکنن جنگ و جدال را برش پیدا میکنن چرا ما از وای
و مسئله دیگه وفاداری نیروهای امنیتی است اگر این تنش ها بیشتر شو از رای سیاسی حل نشوه یا بیمی از این نزد شما وجود داره که وفاداری نیروهای امنیتی میان دو طرف تقسیم شوه و یک نزاع کلان به میان بیه؟
امید است که هیچ وقت تو نشه حالت قوای اردو و پلیس ما نسبت به 5 سال گذشته بسیار رسیدن بسیار میفهمند یکی دو روز پیش تمام رئیس جمهور امرای تمام قماندانای خود در تمام ولایات در تماس بود هم از اونا برشان گفتن که ما تا در مرحله تا دم رمق حیات که داریم ما خودت به رسمیت میشناسیم و ما وظیفه خود بر افغانستان از این نظام اجرا میکنیم
دکتر صاحب خاغلی خلیل زاد غواړم په اورز پاړه باندې ورسی پښتنه وکم په کابل کې بیا هم د دواړو لوریو ترمنځ د تفاهم لپاره حالې ځله پیل کړي دی او څومره د دې زمينه شته چې دغه سیاسي بحث له سیاسي لارې پای ته ورسیږي پر لاندې ډول خبره
خلیل زاد او د امریکای سفیر غوښتل چې د ډاکټر عبدالله سره وګوري ته ونه منله او د هغو غوښتنه ونه منله برونو کنن ډاکټر عبدالله خبرې کولې واضح وویل چې زه هېڅ د چا واسطه او د چا عذرو دا شی زه نه منم
یعنی سیاسي حل لارې ته رسېدل هغه کړکۍ چې ده بنده ده نو چې نه ګورم چا سره معنا چې خبره خلاصه ده زه
رېږم بالکل دای نه غواړي خو دوی همدغسې وویل
بس په داسې یو بیا حال کې ډاکټر صاحب داسې یو حال کې چې یو لوری درته د سرونه واړي موازي ډول باندې د سره حکومت اعلانې بیا بالاخره ستاسې وروستی اپشن چې په لاس کې دی څه کوئ
وروستی اپشن قانوني اپشن ده
دا قانون یعنی څه ډول قانون عملي کوئ په زور که نه د نرمښت له لارې
ګوره اول خو موږ په خپله موږ دوستان لرو په خارج کې چې موږ سره تړونونه لري هغو نه به استفاده وکړو دویم به موږ د خپلو قومونو مشرانو نه با نفوذو کسانو نه به دلته استفاده
او دریم
موږ به ځو قانون ته او د قانون د لارې نه به دغه موضوع حلوو
ډېره زیاته مننه ډاکټر نبی مصداق د جمهوري ریاست د مطبوعاتي ټیم سلاکار لتاسې ټولو درنو اوریدونکو هم مننه چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه مو را سره تر دمګړې پورې واورېدله
بسیار زیاد تشکر از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و یک بار دیگه باید بگویم که از تیم عبدالله عبدالله دعوت کردیم آقای خوزون و منوی پذیرفتن که در برنامه می باشن اما جواب ندادن به تلفون ها و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم خدا نگهدار.